و وضعیت در افغانستان صحبت کردید و تحلیل کردید. تشکر از همه شما. در ادامه این برنامه با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر ازیاد مننه مصطفی صدیقی دوستان و در یو ستخ پراونه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری اوڑندکی گی و پا کوری چه افغانستان لپاره د امریکا په خونه استازه وی چې متحده ایالات پر پاکستان سیاسی او اقتصادی فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د فشارونو تغاړه نګدي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستۍ وینا کې د نړیوالو مسئلو او په خاص توګه د اسلامي دولت یا داعش پر ضد ډلې پر مبارزې څرګندونې کړي دي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ننګرهار چارواکي د یوې درنې چاودنې خبر ورکوي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له امله دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو ویل کېږي چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې د هیلیکوپټرو په هوایي ملاتړ یې څلور ساعته دوام وکړ، یو تن له سو میله وسلې سره نیول شوی. د بدخشان د والي ویان احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلینو ته هم خبر نه ورکړ شوی. د کندهار والی وایي چې د دغه ولایت د دهلی د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی. ډاکټر همایون عزیزی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دهلی بند د لومړۍ برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړۍ تخنیکي برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوی تونل، د اوبو سلور دروازې او د بند عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی، د یادې شوې مالی لګښت سره مطابقت نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 3.3 افغانۍ 5.8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ 5.8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 6.8 افغانۍ. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. باراک اوباما دا څرګندونې سات مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپله وروستۍ وینا کې چې د کانګرس ګډې غونډې ته یې ترسره کړه وکړې. نوموړي وویل کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پرېکړه لیک د تصویبولو لاری د رسمي اختیارات ورکړي.
له یو کال نه زیات کېږي چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ایتلاف جوړ کړی چې د داعش مالي منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شنډ او د تروریستانو د لېږد مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران، وسلې، روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو.
ولسمشر باراک اوباما وویل داعش باید په نښه شي، جړې وویستل شي او له منځه یوړل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشارې سره باراک اوباما وویل په دغې موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونۍ حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سه شنبې په ورځ په دې ځانمرګې برید کې وژل شول بهرنیان دي او د جرمني اتباع ښودل شوي دي. د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل په دې اړه وویل:
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
Merman Merkel wa imanan da Turkiye la Sadr Azam Mahmud Davutoğlu aw la Smashar Recep Tayyip Erdoğan sara khabari wakri dwalu da rawano sirano para malumat rakal aw da Turkiye da hukumat aw khalq la lori khpal khabgan sargan kar pa hamde uraz mang germanan bayad da Turkiye khalq hit nakro che par labsi da turisti bridunu hadaf garzi
Vergessen wir Deutsch
pa de bekhaki che da Istanbul tarikhi shnajmat tasir ma pa Sultan Ahmed نومي سیمه کې شوي 15 تنه نور ټپیان شوي دي چې دوی هم تر ډېره بهرنیان ښودل شوي دي. پینټاګون وایي ایران دوی امریکایي کښتۍ نیولې دي. د پینټاګون ویاند پیټر کاک د سه شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه کښتۍ د کویټ او بحرین ترمنځ لاره کې وي چې له امریکا متحده ایالاتو سره یې اړیکې پرې شوې وې. او ټاکل شوې ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د رواني جنوري میاشت کې د رواني جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن دی مسورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازیو سره وګوري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. جلال آباد ښار یوې خونړۍ ځانوژونکې 14 لړزولای دی. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وای پر پاکستان د امریکا فشارونه راضی خدا هیواد د خپلو ګټو په خاطر د امریکا فشارونو ته غاړه نګدي. د سنگین ولسوالۍ څخه بې ځای شوي کورنۍ وایي یا ورسره مرسته نه کېدی او اوس چې ورسره کېږي چارواکي او مسؤولان خپلو خلکو ته ویشي
موږ چې کښېناستلو دوی خود په خوده سره تقسیم کړ سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نومه اخیستي شا شل نومه اخیستي موږ ته ول ورځې حرکت وکړ.
ملت ته د ولسمشر اوباما د کلنۍ وینا مهمې برخې هم دراورو.
America has led a coalition of more than 60 countries. We're taking out their leadership, their oil, their training camps, their weapons.
دا نړۍ مطبوعاتو ته او د کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خپرېږي.
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن په جلال آباد کې یو خونړۍ 14 شوې ده. چارواکي وایي چې 14 انتحاري حمله وه. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په لیکه کې ده. شینواری صاحب، که اوریدونکو ته د جلال آباد د نن ورځې د حملې وروستیو جزئیات ورکړي.
ډېر زیاتمن دغه ځانوژن کې برید نن شاوخوا 9 بجې د پاکستان کنسلګری ته نږدې په عمومي جاده باندې چې دلته د دارالمعلمین یو هلته شخصي ښوونځي او ودانۍ هم دي، په دغه ساحه کې د پولیسو په رینجر باندې یو لومړی ځانوژونکی برید شوی دی. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ځانوژونکی برید کې 2 ملکي وګړي وژل شوي دي او 2 ټپیان دي. او یو تن چې د نوم له ښودلو اداره کوله هغه وویل چې په دغه پېښه کې 4 پولیس هم وژل شوي دي. د دغه پېښې وروسته څو شېبه په سیمه کې ارامي وویل ویل کېده چې یو تن وسوال چې پاکستان کنسلګری ته نږدې ساحه ده دغه ته زیاته ځای شوی دی او دغه ساحه د شک لاندې وه. وروسته امنیتي ځواکونه د ملي اردو ځواکونه هم سیمې ته راورسېدل. اوس فعلا په سیمه کې امنیتي ځواکونه ګډ امنیتي ځواکونه موجود دي او د هغه ساحه کې ډزې هم اورېدل کېږي. خو روسی جزئیات لا امنیتی چارواکو په ډیر نه دی ورکړي.
شینواری صاحب، آیا تر اوسه چا د دولت کومې مخالف وسله وال ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی چې ویلي دي که نه؟
نه، د دغې منې پېښې مسلې تر اوسه پورې هېڅ وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستلې، تر اوسه پورې رسنیو ته په دې اړه کوم څه ویلي دي.
آیا داسې چارواکو سره که تاسې غږېدلی چې هدف هلته افغان امنیتي سرتېري د پاکستان قونسلګرۍ که څه شی و، هدف یې څه و د دې حملې؟
کومه سیمه کې چې د ځانوژنې کې حمله شوې ده دا عمومي ساحه ده، دا د پاکستان قونسلګرۍ نه لرې ساحه ده، دا د پولیسو په یو رینجر باندې شوی دی. خو ویل دي چې د همدغې پېښې رامنځته کېدلو سره مهاله یو تن وسله وال د پاکستان قونسلګرۍ په طرف باندې تللی دی او هلته پر شوی دی، داسې ویل کېږي چې د پولیسو په جامو کې دی. نو دا لا معلومه نه ده چې دغه وسله وال په کومه ساحه کې دی او هدف یې څوک دی. نو په دې اړه امنیتي چارواکو تر اوسه پورې جزئیات نه ورکړي او سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه شته دي او ډزو خال خال اوازونه اورېدل کېږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینوار او چې د جلال آباد ښار د نننۍ ځان وژونکي چاودنې په اړه وروستي معلومات در شریکول. د جلال آباد چارواکي وایي چې د حمله شاوخوا نهه بجې په ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته نږدې په یو عمومي سرک شوی ده، چېرته چې ښوونځي دي او عام خلک پکې تګ راتګ لري. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دوه ملکي کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه راست په سیمه کې د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. موږ هڅه کوو چې د دې برید په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد ویلي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډېرو فشارونو ته اړتیا ده. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره وروسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولی سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې.
مدارې شک
ندارم که امریکا فشار اورده بوله. دوی زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نور فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لویو هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپلو مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. ښاغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي. دی وایي د افغانستان په اړه هم زما له نظره پاکستان تر اوسه د یوه غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا یې په ګډوډۍ کې وساتي، ځکه د افغانستان په ستونزو کې ځان ته ګټه ویني. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید د افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبې په ورځ په پیکن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ اولسن د سه شنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیز غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر واده خلافیو ته په کتو تر ډېره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا سنگین ولسوالۍ څخه بې ځایه سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول شي او یا د هغه کسانو نومونه ورکړي چې دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډېرو ناامنه ولسوالیو په خاص ډول سنګین څخه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي چې د مرستو ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمیره نشته. د هلمند مهاجرینو رئیس هم ستونزمنې وایي چې په ډېرو مواردو کې وکیلان او قومي مخور د دوی په کارونو کې مداخله کوي چې د دوی دغه کار مستحقو کورنیو ته د مرستو په انتقال کې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی رپورټ لري.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځایه سو کورنیو شمیره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وې وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرونو ورالو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ. موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړل چې سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې. موږ ته ول ورځې حرکت وکړ او موږ ته خدای وکیلان دي وڅ سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد اقل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومي دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یوه سرچینه د نوم نښودلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسیون چې د مستحقو او بې ځایه سو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بې عدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کېږي چې د کمیسیون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
منګره ماده ته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکېږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسېږي. بلخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي بیا داسې دي چې دا د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ دی یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دویل د سنگین د بې ځایه سو کورنیو دقیقه شمېره نه لري خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې سوي دي چې سروې سوي او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بې ځایه سو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای شویو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندویو ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خبرونې په دې برخه کې له اجمل تورمان څخه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي، د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او دریم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند دی چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوه راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وګوري. سرخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره دغه لړۍ له خړ سره مخ شوه. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوی چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړی او نتیجه هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوی راتلونکی اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. هیواد د کلي ولسمشر غنی ولس ته ډاډ ورکړی چې سوله به له پیاوړي دریس کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوالې ټولنې په مرسته وروستۍ لاسته راوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیواد د سرمقاله لیکونکو په وینا سوله د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سوله چې دا ملت د اسلامي ارزښتونو له مخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله دی د مغرضو کړیو او په تیره بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولس د سیمې او نړۍ په هیوادونو په ځانګړي ډول د څلور اړخیزې غونډې دوه نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
د امریکا ولسمشر نن د متحده ایالاتو کانګرس ته خپل کلنۍ چې ورسنۍ وینای ده د ولسمشر په توګه واوروله. د داخلي موضوعاتو تر څنګ په نړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت ډلې عدایش او د تروریزم د ګواښونو په اړه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه عظیمی په رپورټ برابر کړی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نشه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي. نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکارې مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ایتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې یوه هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه وه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړه ده. د زیاته کړې چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاري کچه نیمې ته راټیټه شوې ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ اوسیدونکو وای دوی د سولې څلور ارخیزو خبرو ملاتړ کوي. خلک وای که چیرته ټول هیوادونه او طالبان پرښتونی ډول د سولې لپاره کار وکړي نو هم په افغانستان او هم په پاکستان او هم په سیمه کې جګړه ختمېدای شي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له کونړه ریپورت برابر کړی.
د کونړ یو تن اوسیدونکي اسمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته وویل افغانان نور له جنګونو او وژنو ستړي شوي. د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي.
دغه خبرې ډېرې ښې دي. کچېرې په حقیقت سره ویل او عمل یو شانته وي نو دا خبرې ډېرې مثبتې خبرې دي او زموږ د افغانانو دپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دی. باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان په رښتونی ډول د سولې دپاره کار وکړي.
نو انشاءالله چې سوله د ټولو ممالکو دپاره د خیر کار دی. خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې او زموږ غوښتنه همدغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور دا د وینو سیلاب په افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي او افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه مې غوښتنه دغه ده چې دوی په خپل منځ کې دا خبره صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردېدلې ملت نور ونه ځورېږي، نور ونه دردېږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپۍ وای د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه خزی ویني او له ټولو زیات ځورېږي. نو سولې ته هم له نورو ډېره اړتیا لري.
سوله ورته ډېره مهمه ده. زمونږ موجي د مورم کړې دل د خور خور کړې دل ده، مطلب دا ډېر زیات مشکلات دي په زمونږ په کونړ کې په افغانستان کې. وایي چې دا سوله راشي دا هر څه ختم شي. د دوی نه زما دا غوښتنه ده چې دوی په خپلو کې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي او په خپلو کې سوله وکړي.
دوی وای په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم ګڼې غونډې جوړې شوې خو د سولې هر پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپلې ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړی دی.
چې پاکستان په خپلو خبرو کې صادق نه دی، همیش چال او فریب کوي. نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه ده چې دوی به یعنی صادق وي او زموږ سولې ته او زموږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې د طالبان سره په خپله رابطه ټینګه کړي. طالبان په خپله چې د دې وطن بچی دي، د دې وطن په ټولو حالاتو باندې ښه پوهېږي، ښه سیاسي آګاهي لري. دوست باید پیژندلی، دښمن یې پیژندلی، د پردو اهدافو لپاره ونه جنګیږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وایي په هر ځای او د هر چا له خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو دپاره هڅې کیږي، افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبتو پایلو ته سترګې په لار وي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هیلې کله هم د ګاونډیو، کله د نړۍ د زبرځواکونو او کله هم خپله د یو شمیر افغانانو لخوا تالا ترغه کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
کمال شاه هغه د کندهار څخه په خپل سمس کلی کې د سولې په باره کې پر پاکستان باور کول د په خبره احمقانه کار دی او د شرم خبره دا ده چې پاکستان په سپینسترګې د افغانستان پر خاوره ګولۍ وروي او افغانان دی تری دخی هیلی ولری. عبدالقیوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان په خبرو مخته اوسئ او د الله پر کلام باور او یقین وکړئ چې انشاء الله د ده په خبره کامیاب به اوسیږئ. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي یو میاشت کېږي چې په هلمند کې برق نشته او د هلمند خاریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. حاجی امیر خان بیا د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه په خپل اس ایم ایس کې وایي موږ د سولې په ارتباط کومه غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي زیات امیدوار نه یو ځکه چې طالبان اوس روسانو او د هغو پخوانیو متحدانو سره لاس یو کړی او د افغانستان جنگ اوس د روس او امریکا جنگ ګرځېدلی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وخت دی چې زموږ همکارۍ درته وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده چې د انتحاري حملې له امله دوه تنه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان په دریون ولسوالۍ کې د کورنۍ چارو وزارت په ځانګړي عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشتې په 15مه جوړیږي ترسره کیږي.
جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خرابلی. کچیری مړی ژوندی یا نورو داسې مراسمو ته چې ډېر لګښت غواړي له مخکې نه د څو کورنۍ لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې ښېګڼې لري؟
ډېر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بېګا ډوډۍ ته حیران وي، نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
توخیګم تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري. دغه موخه په وخت کې د تهران وی چې پیسې لکوم کړی لچای وړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یو ځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې هر میاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به. له دې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په پیل کې د پغمان اوسیدونکی محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بېګا ډوډۍ ته حیران وي، څه خاصه په دې هیواد کې چې داسې له دودونو ډک هیواد ده. تقریبا هغوی باندې چې مړی وشي یو لک روپۍ یا زیات یا کمې هغوی په هیڅ صورت نه لري. طبعا داسې یو شي ته ضرورت لري. ځینې شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامي کړي دي. الزامي خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپله په ځان باندې فرض کړي دي. نو که بیا چېرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجونه هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته من حیث د فرض وکتل شي نو بیا ستونزې څو چنده زیاتېږي. نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځه وړلو یو ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بې وزلي دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي، نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مه اخلي، باید هغه بیرته ورکړي. نشي کولی چې تر هر وخته پورې وغړي هغه قرض له ځانه سره وساتي. اتحادیه کې لس لس روپۍ که سړی هفته کې واچوي، هغه لس روپۍ د هر نفر ډېرې زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې یو مشکل ورته مخکې ته راسي، نو هغه هېڅ مشکل نه لري، زه خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هېڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي، غام یا نور مراسم وي، نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې قرض او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید ملبر ته وایي چې دوی څو څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو.
مثلا سل سل روپۍ، پنځوس پنځوس، پنځه سوه، زر، دا پیسې ټولېږي ټولېږي. ضرورت ورته پیدا شي، هغه سړی واده لري، هغه سړی مړی ژوندی لري، کولی شو چې له دغه جینه هغه سره کومک وکړی شو. وایینده هغه بل چا ته احتیاج نه شي، دې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی واده ونه شي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري، دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت. مخکې هم هغه به داسې کېده چې دا پیسې به هم ټولې نه کړي، هر چا ته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې، یا به یې له چا نه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت بعد به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زه کوه د ما پیسې راه مجبوره چې د ځان کالی یې خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې مځکه والی وه، مځکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور وو چې عقله یې پېښه تکتېدلی، هغه شی یې درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چاونه کوي د پیسو، د اجناسو، حتی غویان یا خوسۍ ورکوي، پسونه ورکوي. که څوک نغد پیسې لري، نغد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما پیادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و، دغه ټایپونه و رادیوګانې و دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا شی لرل یا سکې به یې لرل، پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یا کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسرتوب یې په دې کې و، فرض کړه یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې، پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرل. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په دني ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره پکار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي.
خو وختو کې زه چې اوسي یو مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریا کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی بګرامۍ ترې نیو، یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض داد به ورسره کړم، مثال که چا کفن به هم ورته کوي، که خیرات هم کوي، که هر څه و خپل کومک به ورسره کړي، لوسه به کېده. بیا به چې ډېر نوس و د خیرات، هغه مړی سکاتو کفن او دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه چې بیا وکړه. لاندې لرګي کومک ورسره کوي، مثال د هر څه کومک ورسره کوي. ژوندوی پیسې کې کوم مثال یو مسکینی، هغه یو سړی پیسې ورکوي، بیا پټی ګرب چې نیسي، مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري، همداسې سره چلوي، هغه بیا بلا شي مزدوري وکړي، بیا بېرته داسې هغه پیسې خلاص کړي، بیا خپل پټی خلاص کړي. خو مخکې خو نیستۍ وي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدر من اوریدونکو، اوس چې هوا د ورځې لخوا څه ناڅه ګرمه او د شپې سړه وي، نو اکثره خلک په تېره ماشومان ډېر ناروغه کېږي. دا در ټول لوی علت همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي، هغه به راته وایي چې بچې څه حالت لري.
د یخ سسول تا خونې تبدیه وي چې د باندې به م راوویستل، یخې هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي بس ته ځګر تخته سي ستونه یې راته بند سي ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي دغه یار توده هوا چې سي بیا یخ هوا سمر کشیان بس په دغه الات کې مریضان مریضانې.
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي. د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو.
داسې لباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي، نه پنډې ډېر او نه ډېر نازک. د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله، ځکه چې ما دی ډېر پټولی، دی خوله کول که ما دی بیرون راایستل د کوټې هوا یخه وه، کمپل پر واچوه، داسې کمپل به مې پر اچوه چې یخې نه وساتل شي.
دغه ځای کې خو یخ هلته په کندهار کې یخ نه و، اوس دلې بیا د هغه پنډ پنډ کالي شان ور واخیستل، اوس هغه راغوندو پنډ جراپې ورپسه کوو، دا خولیانې ورپسر کوو، پنډ پنډ درشانې راغونس یخې ونه وي. د شپې به لاندې ښه پنډ نالي ور اچوم، ښه دا ښه پنبۍ ور سربېره ښه پنډ توس یا تلتک پر اچوم، په شپه کې دوه وارې درې وارې پټوم لڅېږي. خو اوس خو موږ دلې راغلي د دغه ځای هوا نه رامعلومېږي، هلته په کندهار کې مو ایله کول مازګر خو اوس لانه ایله کوو، ډېر یخ زکام کېږي.
که چېرې د جامو اغوستلو ته پام ونه شي، نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کېږي. ټوخېږي او سینه بغل وي، برېښنا یو ورته ستونزې سره مخ ده. هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي.
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم. ټوخېږم، تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نه کړم یا هوا سړه او توده نه شي. په لاره کې بلاپوش اغوندم چې ما به د هوا بده ونه لګېږي.
د خوست اوسېدونکي وږمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلېږي، نو په دې نه شو پوهېدلی چې کله سهار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو ورو د تودېدو په لورې ځي، نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره وځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي بیا دوی ګرمې کېږي، نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانه غوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپو ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده، ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي و. بله ورځ چې ما نازک کالي واغوستل، نو هماغه وایي چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعته دي او زر ناروغه کېږي، کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه هغه څه هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالا پوشیسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا باز خار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واوری اوزان خبر کرے.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، هیله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کېږي. خپرونه په یوه درې کونجه میز پیلو، وګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خو
خواگو اوریدون کو نن مخپل درې کنجه میستا دغه خاغلی را بللی دی، خاغلی خارپاک صاحب، خاغلی ډیرانګل صاحب او خاغلی ریګی صاحب، ټولو ته خراغلاست وایم.
مننه مننه، کور ودان.
زمونږ د نننی درې کنجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا را ګس کړه خفه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوړې اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به د تاسو د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. ډیرانګل صاحب، ته څه کار کوې؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلي ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلي وران کړو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یئ، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوي هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوي پر ځای جوړ شي.
ډیرانګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د خارپاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنا لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیرانګل صاحب، ته هم دا نظر لرې؟
بالکل. که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه
تشدې همدې لپاره.
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامته. دلته خو همداسې درواخله.
ډیرانګل صاحب،
زه هم د خارپاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلي، کلي او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، ته هم دا نظر لرې؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی، که نه منئ نو دا واورئ.
پټاقۍ خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې مې له خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندی دی بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصروفه کړی یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خورانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې. که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. په هوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکک یې دا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته دې ما کوژدې ته راغلې وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه، چې زه دا رانغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چاته چې خوښ مې وو. او یو خروار مسجونه او میلیونه مو سره لیگلی را لیگلی وو سم عمر خان دی ډیر ښکلی دی
امیر خان خوندی
او ولی خاندی
تو خدای امیر خان تم ښکلی وایې
ولی پامر خان څه شوي دی
زخورې د امیر خان دی هغه شلغم پوزه ورکسي هغه کږې چخړې سترګې دی لکه چې نه ویلیدلې
ته څوک ښیې
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان ای درته ښیم ته بیا هغه تم ښکلی وایې
اوف د ما خو د زړه وچاوده هغه نه دی لیونی د فلم هلک امیر خان درته ښیم هغه دیندي فلمونو ښه اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې
زیم د کلی یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړی یم غټ غټ بریتونه دي او مور یې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي هغه وایي چې ایله یو پاوکوچ یې د بریتونو او ویښتانو بس شي
یو پاوکوچ
او په خدای چې د تا بریتونه لري
نه لیونی چې بریتونه یې وایي پیشکولی به مې و
نو داسې ووایه چې هلک نه دی نجلۍ ده
بورې ملامته نه یې فلمونه دې نه دي لیدلي ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي
بس بس چې نوره به دې خفه کړم
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي
د رئیس په اجازه دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم د رئیس ډیرې ښې خبرې وي هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي
وکیل صاحب اصلي مطلب دې ووایا څه ویل غواړې
ښه صاحب په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي موږ خو ماشومان نه یو ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو
وکیل صاحب وخت دې ختم شو اوس دې هغه بل خبرې وکړي
د محترم رئیس صاحب محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم د هغوی ستونزې ورحل کړم او واسطه یې شم وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو
محترمه وکیل صاحب اصلي مطلب مو وایې مطلب مو څه شی دی وخت کم دی ډېر
ته رښتیا وایې صاحب زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي
مننه وکیل صاحب اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي
مننه رئیس صاحب خدای دې راته ژوندی لره خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و محترم رئیس صاحب موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډېره زیاته ترقي وکړي ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي
وکیل صاحب څه ویل غواړئ تاسو هغه اصلي خبرې ته راشه
صاحب اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي
هو هو همداسې ده خو مطلب مو څه دی
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې مو واورېده همدومره مې وویل صاحب بس
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده چې هر یو له نورو څخه غوښتې وای چې لنډې خبرې وکړي د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسی اکمات، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمېرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو غم پا کابل غم پے خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو دو وطن غل لچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پختنو مینو چغنی اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغنی اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساتو وچو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وچو دورنا ساپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا